د ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیوبل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې تیر ورځې د تیزو بارانونو بادونو او خلکو ته د اړولو زیانونو په اړه رپورټونه درته لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو د رپورټونو تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمای کې ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم دروو. خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر دی وړاندې.
پیښور کې پرونی طوفانی باران له څلوېښتو زیات کسان وژلي. د کعبې امام وایي د ولسي خلکو وژونکي له اسلامه خارج دي. نیپال کې د زلزلې وژلو شو شمیره 3200 ته پورته شوه. پوره خبرونه. چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور چارسده او نوخار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له امله تر څلور څلوېښتو پورې کسان وژل شوي او څه کم 200 نور ژوبل شوي دي. د پیښور ډي سي او ریاض مسعود وایي طوفاني باران خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. مونږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چېرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره مونږ ټیمونه، ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
د لیډی ریډینګ هسپتال لخوا مشال لړیو ته په واستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وژلو شو کې 19 میرمنې هم شاملې دي او زیاتوي چې د وژلو شو شمیره زیاتېدای شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال لړیو ته ویلي دي چې په پیښور ښار کې د طوفاني بارانونو سیلۍ لړۍ به نن ختمه شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ جاری وي. تیره شپه مشال لړیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه چې نن به په ملاکنډ، سوات، چترال ترڅنګ په قبایلي سیمه، مومندو او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د طوفاني باران لړۍ روانه وي. د کعبې امام وایي د ولسي خلکو وژونکي او د تشدد لار خپلونکي ډلې له اسلامه خارج دي. شیخ خالد الغامدي د پاکستان شخصي تلویزیون جیو ته په مرکه کې داسې وویل:
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. زه ویم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټول وسلواله ډلې کدا فکر لري، نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
د خانه کعبه امام دا محل د پاکستان په سفر دی او نن به د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ویني. د بلوچستان ایالت یو مخکښ سیاستوال نوابزاده تلال اکبر بوکټی نن په کوټه کې ساور کړه. نوموړی د جمهوري وطن پارټۍ مشر او د پخواني بلوس مشر اکبر بوکټی زوی و. د نوموړي کورنۍ مشال لډیو ته نن ویل ښاغلی تلال بیګا ناوخته ناڅاپه ناروغه شو او پوځي روغتون سی ایم ایچ ته د درملنې لپاره ورسول شو چې نن سهار یې هلته ساور کړه. نوابزاده تلال بوکټی 3 کلن و. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورځنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت ریاست ویان اجمل عبید عابدی تیره ورځ له مشال لډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه داسې وویل:
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
بل پلو په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ دی ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه دی وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو سپرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړو. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن ویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې غټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایل او د درملو کمبود لیدل کېږي. ملګري ملتونه اندېښنه ښکاره کوي چې طوفاني سیلۍ خلک د کورونو نه باندې وستلي. بخنه غواړم ملګری ملتونه اندېښنه ښکاره کوي چې زلزلې خلک له کورونو نه باندې وستلي او د واکسینو د کموالي له کبله د ناروغیو د خورېدو ویره لیدل کېږي. ویل کېږي چې په تیرو 80 کالو کې په نیپال کې داسې زلزله نه و لیدل شوې. امنیتي چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې بمې 14 لک تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. په دغو کې یوه خونړۍ 14 په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشو چې یو ځان وژونکي په 14 موادو بار موټر د پوز د یوې پوستې مخې ته والوزاو او لک تر لږه 2 سرتیري وژل. د بغداد په مرکزی برخه خیلانی سلور لاره کې په یو بل ځان وژونکي موټر بم حمله کې 6 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د قزاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې د 99.5% ووټونو په اخیستو سره په 5م وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسون ځپلې او رسنۍ کلکې قابو کړي، تمه ده چې 24 کلن نظربایف به د 5م دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 25 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د خپل همکار نه اورو چې د هوا حال څه دی او کرنسی څنګه بدلی.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپۍ غستې کیږي او په 2.30 روپۍ خرڅيږي. یو پوند په 2.55 روپۍ او 2.55 روپۍ، یو یورو په 2.10 روپۍ او 2.11 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 2.45 روپۍ او په 2.40 روپۍ، د متحده عرب اماراتو درهم په 2.55 روپۍ او په 30 روپۍ، او یو افغانی په 1.65 روپۍ غستی کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅيږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کمه 1.2، پېښور کې 15.1 او 1.2، او بنو کې به د ګرمۍ زور زیات وي. دلته به درجه حرارت 1.5 او 4.0 درجه پورې وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. په پیښور او شاوخوا کې د تیر ورځې ځول او باران لزګونه خلک مړه او سلګونه نور ټپي کړي دي. د خانقاه امام د پاکستان د سفر پر مهال له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په سیمه کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه غندلې دي. د چارو شونونکو وایي د امام کعبه خبرې خاید هواد هغه وګړو سوچ بدل کی چې د وسلوالو ډلو حمایت کوي.
دغه کوم کسان دا چې زهنی دغه د وسلوالو سره برابر دي، چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او فکر بدل شي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د چین او پاکستان د تجارتي لار پر نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني. د خیبر پختونخوا کانټراکټ ملازمینو په اسلام آباد کې احتجاج پیل کړو. د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې نو کرای دی یې پخی کی.
هغه دغه خبره کې چې دا زموږ تاسو زړه دي کوم کوالیفایډ نو دی درې پیریمو ایکستنشن ولې دی راکو.
او د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور او شاوخوا کې د نا راجستر شو میډیکل کلینیکونو لیبرټریانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی.
اوس نوې هیلث کیر کمیشن جوړ شو او دا اشتہار مقصد هم دا دی چې عوام هم خبر وي او د کلینیک والو هم دغه خپل ریجستریشن وکړي.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم درته اورو. هله دا د خبرونې تر پای مو ملتیا وکړي. اوردم کو تاسو په خبرونو کې هم اوردل ول سهار راځي زمون په خبرونو کې د پیښور کې چې کوم د 13 ورځې باران او زول تیز سیلای او بادونه راغلي دي خلکو ته تلفات اړولې دي. په دغه اړه تازه معلومات تخلو د پیښور نه سره خپل خبريال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان ستړي مشي سوي چارواکي د تلفاتو په اړه څومره خلک مړه دي، څومره ټپي دي او چې کوم بچ پاتې دي خو اغیزمن شوي دي، دا غي د ژغورنې د عملیاتو په اړه څه حکومت څه کوي لګیا دي.
خوار مشه ډیر مننه لکه چې بولان دي د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق احمد غنی یو خبري غونډه وکړه چې هغه کې وسره د پی ډی ایم یا د پیښور ډیپټی کمشنر دغه شان د جورنې کوم د ریسکی 1122 کوم چارواکیو هغه هم ناستو او د دې په وینا په پیښور نوخار او چارسده کې دا ټول څومره د باران په وجه یا پرون چې بیګا چې کوم مسلې وه د هغې په وجه د مروش میرا 15 پورې رسېدلې ده او هغه په وینا په دې کې د پیښور کوم سیمې چې دي هغې کې 1 خلک وژل شوي دي مړه دي هغې کې 18 زنانه دي دغه شان په نوخار کې 15 کسانو د مرګ دی په پخلی کړی دی په 400 کې 9 کسان د بارانونو او د کوم سیلی طوفان کې د هغې په وجه 9 کسان مړه شوي دي پاک رسېدلې دي د ده په وینا په پیښور کې 183 کسان چې دي په هغې کې زیات تر زنانه او ماشومان دي هغه ټپیان شوي دي په نوخار کې 15 کسان زخمیان دي ټپیان شوي دي او دغه شان په 400 کې 18 کسانو دي په اطلاع راغلې ده چې دا د بیګا بارانونو د سیلې په وجه زخمیان یا ټپیان دي دا ټول شمیره د 200 خوله د دهمو ویل چې په خبر کې او بیا نوخار او 400 کې چې کوم اغیزمنې سیمې دي هغې ته د خپل ټیمان لیږلې دي او دې دغلته چې کوم نقصانات شوي دي د چا چې کورونه راپورته دي د چا فصل تباه شوی دی یا نور دغسې زیانونه ورته رسېدلي دي د هغې تخمینه لګوي او دوی به ډېر زر دغه کوم خلکو ته چې نقصان رسېدلی دی کوم چې مړه شوي دي هغې ته به خپلې پیسې ورکوي او دغه د فصلونو دا د کورونو دغې تخمینې لګولو نه پس په دغه اعلان کوي د دا هم وویل چې د پیښور کومې سیمې دي نو هغه د ډیپټي کمشنر یا د پیښور انتظامیې هغې ته سامانونه لیږلي دي د ریلیف سامان لکه کوم چې د خوراک توکي دي هغه هم دي خیمې هم لیږلي دي او دوی ته دا ویلي دي چې دوی به دغلته چې کوم خلک لکه هغې ته هغه نه دي رسېدلي چارواکي نه دي رسېدلي نو هغه دې هم زر تر زره په پیښور کې دغه کوم یو سیل جوړ کړی دی چې هغې ته د خپل دغه وکړي نو دغه پریس بریفینګ وکړو چې هغه په وینا دی کې 15 کسان ټوټل مړه دي او
دوه صحیح ده خالد خان تاسو دغه دغه ته په سیمه کې چې کوم غیر دولتي ادارې دي ان جی اوز چې ورته وایي چې دغه خلکو ته مرستې رسوي په بیلابیلو برخو کې هغه هم تاسو سره معلومات شته چې دغه کار ته ردانګلی دي د خلکو مرستې ته او دغه کارونه پیل کړی دي
جی بالکل لکه کومګو ګورو لکه کومګا بیگا کم کتلی دی یا د صاحب نم کتلی نو غیر دولتي ادارو نه نو رسیدلی خو بیا کم دا زیات نقصان نه شوی دی دا د پیښور سره نږدې کلو کې شوی دی یا دا نوخار کوم سیمه چې پیښور سره دا اکبر پور لکه یا د چا صدیق نو سیمه چې دی هغه پیښور د لیس سره چې کوم جنگیدلی دی دغه زیات نقصان شوی دا په کلیوالو سیمه کې شوی دی نو د دې کوم مدد چې کړی دی هغه په خپل دی کړي د کله خلکو کړي دي بیا روسو د حکومتي چارواکي او نن بیا د غیر دولتي کم تنظیمونه دي ان جی اوز ځان چې دي هغه ځان رسول دي خو ډیر خلکو ته دغه شکایت وو چې بیګا دې ته هیڅ داسې دغه نه لري بل خبره مشتاق احمد غنی دا وکړه چې د نن سار پورې باران او په باران کې دې دغه کار نشو سر تر رسولې د دې په وجه د بیګا د سیلې په وجه روډونه سړکونه هم بندو ځکه چې په ځینو ځایونو کې اونې را پرېوتې وې دغه سړک بندو د بجلی نظام در هم برهمو نو دغه تسلیم کا چې دې ته بیګا مسله وه خو نن چې دې دغه ځایونو ته رسېدلې دي او دې خوشبین دي چې ټولو خلکو ته
اوریدونکو د خانقابې امام چې دا مهال د پاکستان په سفر دی د هغه یواد د جیو په نوم له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په سیمه کې د وسلوارو ډلو کړنې غندلې دي. شیخ خالد الغامدی ویلي هر هغه څوک چې هغه ډلې چې د قران او حدیثو غلطه تشریح کوي او د ځان د ګټې لپاره کاروي هغه د اسلام نه خارج دي. له اسلام آباد د ریاض موسی خیل رپورټ پرې ورو
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږو کو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پریږدي. د د په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي، نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغوی ته خوارج وای. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قران او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادی توګه دوی د قران او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بې ګناه خلکو وجل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وای چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې خیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلواله ډلې کې دا فکر لري، نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نه دوی د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکاره دی چې باز ایتونه د ځان لپاره استعمالي او پزان پسی چسپانی چې د جنټ ټیکټ سره ماته میلاو دی او دا نور نه وی. نو دا خبره بالکل غلطه ده او د داسې خلکو رد هم منګه کو او دا غي مذمت تم کو دین اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سن یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلک وجني د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسي او اسلام ته نقصان رسي.
همداراز چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه ته پوسوکو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو س اثر پریوزي، نو دوی
هغوی دې ته نه ګوري چې د امام کعبه سو وي د دین مخکې ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګان راغلي دي خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره د دې امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان دا چې ذهني دغه دغه وسلوالو سره برابر وي کدا وایي چې راوي لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځنې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونه دا چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت پورز د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او پر پنجاب یې غږ کړی چې په دغه لړ کې له برابرۍ څخه کار واخلي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې پر ورځ یعنې پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړي چې تفصیل یې د ذبیح الله شفق په رپورټ کې وړو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال لوکڑے
پارٹا تو ہم بیچاروں کا تو پورے ڈاکیومنٹ میں کہیں ذکر ہی نہیں، حالانکہ اوریجنل
دی وے د قبائلی سیمون د خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادونه نه ده شوی. په داسې حال کې چې پاستی پلان کې په سرګند ویل شو چې دغه اقتصادي دهلیز به په سیمو تیریږي چې ګټه د تروریزم او بنسټ پالنې زپلو ته ورسیږي. تاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتر اوږده د اورګاډي موټر او سمندري بیړۍ لارې د چین د کاشغر له بندر د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځای خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوي نه کوي، خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي.
هم بیرونی امداد کی مخالفت کی صورت نه هم یہ بھی نہیں چاہ
رہے دوی موږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نکو او نو هم غواړو چې پنجاب د پرمختګ مخاوني شو. پنجاب د زر زر پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمه چې په نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي باید هم له پامونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونی او ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي چې دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یو ګډه تګلارو ټاکي. د یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي او میګون مشر محمود خان سګزی په ګډون د پښتونخوا ځینو نور سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړي او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړي دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو کنټریکټ ملازمینو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پختونخوا د حکومت د ځینو پالیسیو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي د صوبایي حکومت ته غوښتنه کوي چې نوکری دې ورته پخې کړي. له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
دا آوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو نه راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د تیرو سو کالو راسې مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د تیرو دوه اونونه بنګالا اسلام آباد کې ناستي خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروالي مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنو نه راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي.
مونږ جې دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو زمونږ حق ته او مونږ سره یې منلی هم دی. ایڈورټایزمنټ چې کوم د این ټی ایس واغې هم کینسل کړی دی. هغه نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی. په دې څلورم ځل کې کومه تادی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلی دي. صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکوو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي هغه نه وروسته ته بیا ټیسټ اخلي او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همداراز د ثوابي ګډون سیمینار اغلی یوی زنانه استاد رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمی خلکو ته نوکرې ورکولو د پاره د دوی نوکرې خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه وی دا تمازد دی پته نشته هغه زموږ نه انتقام اخلي او هغه وی چې زما این ټی ایس پلازم یلم خو مونږ دا وایو چې زموږ ډیگری جالي کاغه ویریفاید نه ا دی چې سینا یو پیرنه دو پینې اولس پیری هغه مونږ ویریفاید کړم وی چې بنوال لرکو ولی بنوال د دې علاقې خلک نه
د غرنګ د یوې بلې زنانه وینا وا که حکومت اوس د دوی نه این ټی ایس ټیسټ اخلي نو درې ځلې ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وی چې دا سردما د عزت دی او هغه پرون په ګاډي باندې سلور زنانه وخلی دي. یو هاسپټل کې را د دوه خپې ماتې شوې دي په یو هارت اٹیک شوې دي هغه ته او هغه چې دی نو همدک خبر کې چې دا زما تاسو عزت دی کومو کوالیفاید نو مونږ لیګل نو نو دې درې پیریم ایکسټینشن ولې دی راکو.
مشال ریډیو د دغه مظاهر چانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو په ذکر شوی معاملې اچا خبرې و نکړي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د روغتیا څنګه چارواکي وایي په صوبه کې د غیر راجستر او جالي میډیکل کلینیکونو او لیبارټریانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. حکومت ویلي چې ډاکټرانو او د لیبارټرو مالکان د اپریل میاشتې تر وېشتمې نیټې چې هم نن د خپل کلینیکونو راجستر نه کی نو ورته وبې تړي. په دې اړه له پیښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د سیټ محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو انور بلابلو طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړې دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجستریشن نه دي شوی هغه دې ځان زر تر زره تر روانې میاشتې تر وشتمې نیټې پورې حکومت سره رجسټر کړي. غني د روانې میاشتې د اتوشتمې نیټې نه به د ټولو په ضد سخت قانوني کاروي کولی شي چې پکې گرفتاری او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه کوم 50% وایو نو پیکس ور سره 50% اچوي شو ځکه چې ځنا زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغه ټیکنیشن کړي مې خو هغه د ډاکټر پروف ته ماشه د خپل ځان خې یا ټایم دی بیس کړي یا ځان سره ایکسټر ډیګیا نه فضول نیتی نو عام جو پیکري دا ایون مونږ نوم کې جنو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوګي کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم پدیلل کې سوره زبلان دي د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابیل رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکول مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټری دي د هغوی مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي هغې دي رجسټریشن وشي.
تاسو پته ده اوس نوی هیلت کیئر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي عوام هم خبر وي چې داسې کلینیک وي او د کلینیک والو هم دغه دی چې خپل رجسټریشن وکړي.
د پامل ده چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلت کیئر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلي او غیر رجسټر کلینیکونه او لیبارټری بندې کړي دي او د دې مالکانو په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټې 13 د ورستو په ټولو صوبه کې د خلکو په ضد سخته کاروي کولی شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15316 15,000 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. په پاکستان کې د انساني ترقۍ حکومتي ادارې په ممند جنسای کې د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو یو پروګرام پیل کړی دی. د دې ادارې سیمه ییز چارواکي وایي په ممندو کې د خواندګۍ شرح 0.2% ده چې دوی په خبره ډیره کمه ده. په دغه اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود جنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وي لګیا دي د پلورونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود جنسی مشر ریحان شاوی چې هغه تر دې دمه په محمود جنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
د منګ لیکټرسي ریټ چې د محمد جنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیکټرسي ریټ دی او د نورو نارینه وو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټولې جنسی کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بل خو د بر محمد جنسی په یو سرکاري سکول کې هډماستر او د تعلیمي محکمې په خوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی جی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږه الټر ماشومان زیات دي او سازانو تعداد کم دي نو هغه په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په هغه ایریا کې یو خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته تابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوی شو مړ به ان شاء الله د ډیر حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به ان شاء الله ډیر ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرینه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوند د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ډی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخې زیات دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن نوی دلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. احمد تکل په دغه اړه رپورټ لري.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه وجونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی. هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه ګزارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلی چې ښاغلی غنی بنن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتی مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو لمخه د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیسته چې د حامد کرزی د ولسمشری پر مهال یې کړې و. ښاغلی کرزی له نوې ډیلی څخه غوښتي و چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو لڅو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریس څخه اندېښنه نه لري.
د احمد تکل رپورټ مو اوریدو. 2 بجې کېدونکي دي اوریدونکو له نجیبا مهربا لن خبرونه واورو.
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او طوفاني باران له کبله تر 40 پورې کسان وژل شوي او سکم 200 نور ژوبل شوي دي. د پختونخوا د موسمیاتو اداره وایي نن به په ملکنډ، سوات، چترال، مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د طوفاني باران لړۍ روانه وي. د کابه امام شیخ خالد الغامدی وای د ولسی خلکو وژن کی او د تشدد لار خپلون کی دلی لکه داعش، القاعده او طالبان له اسلام خارج دي. نو وړي د سرګندونې جیو ټلویزیون تکړه افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورزنی سفر په مخه نیوی دلی تزه. په کابل کې د هند سفیر ویلی چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړې چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبری ویبپاڼې پرون د یو بیان په خپرولو سره وویل چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په نیپال کې د تیر خالد ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان یې جوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو د کمبود سره مخامخ دي.
لن خبرونه مولا نجیب امیر اوریدل. لو سوریدونکو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په کنټونمنت بورډ کې په شوې انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنت بورډز په 42 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 18، پاکستان تحریک انصاف 43، د ایم کیو ایم 19، پیپلز پارټۍ و، جماعت اسلامي 6، عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانې لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پېښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړېدای شي. نو جواب یې نه دی، او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې کنټونمنت بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د سنا دراتلون کی عام ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانې لیکي چې ولس کال ورستو د 240 کنټونمنت بورډ په 199 واټس کې د بلدیاتی انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېدا. ورسپانې لیکي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د سنت ورستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایش وو، او د انتخاباتو په پورمن او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وا، او همدا نظم و ضبط راتلون کی بلدیاتی انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی، او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی، او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دی چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وژلي دي او یو شمیر یې جوبل کړی دي. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړی دي، او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کېدی شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د دی هندو نوم ورسپانې د چین او پاکستان پر اقتصادي اړیکو، او الجزیره خبری ادارې بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی د ادارې د سیمیزې پالیسۍ په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکي به یې له فرخنده اسد وورو.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نواب شاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. څېړونکو وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه ووته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته یې دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه یې هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ له خوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد د چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوې ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات دي یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخته تر ټولو زیات پام وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سهار شپګونو تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو دا مشال ریڈیو دا دالمان غگ یا ڈوچی ویلی ریڈیو پر ویب پاڑا اخبار شوی اور رپورٹ کی راغلی پدا سے حال کے چھ افغانستان کے اس دا اسلامی دولت وسلم والے ڈلی یا داعش فالتون پیل شوی ندی حواد زنی اشتمن خلق امریکہ او یورپ تا بیا زیادہ تر بے وسا خلق پاکستان او ایران تا دا وطلو حد سے کبھی ازما ہمکار منور شاہ دا رپورٹ مهم ٹکی اور بھی
په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ کې یوې خواته په لکونو خلک وجلی او جوبل کړی دي، نو بلې خواته یې په میلیونونو د دې هیواد نه وتلو ته مجبوره کړی هم دي. د المان غږ ریډیو په دې ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د شوروي یرغل نه پس افغانانو د خپل وطن نه د وتلو سلسله شروع کړې چې د تیرو 14 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودګي هم د مهاجرت دغه لړۍ په ودرولو کې ناکامه شوې ده. د دې ریپورت تر مخه خواوشا وېشت لکه افغان مهاجرین د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د سانګې د شمیرو تر مخه سده پاسه شپږ لکه 80,000 افغانان په خپل وطن کې د نن هم کډوال شوې دي، خو ځینې ریپورتونه وایي چې دا شمیرې د حقيقي حساب نه ډېر کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول افغانستان آبادی خواوشا 3 کروڑ ده. د افغان مهاجرینو هغه خلک چې تعلیم یافته او شتمن وو او یا یې په یورپ او امریکا کې خپل خپلوان وو غربي نړۍ ته تللی دي، خو کوم خلک چې بے تعلیمه او غریبانان وو هغوی زیاتره په ایران او پاکستان کې سرپناه اخیستې ده. د ریپورت کې راغلی په دې ورستیو کې د افغانستان نه په وتلو کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو سره یې دندې ترسره کړې دي. د المان غږ ریډیو دا ریپورت وایي چې د افغانستان په مهاجرینو کې هر ډول خلک شامل دي، یعنی اول یې د شوروي یرغل لوجې نورو هیوادونو ته کډه شوي وو، نو بیا وروسته د مجاهدینو لوجې هم ډیر خلک بے کوره شو. دا راز د بدامنۍ د ختمولو په نامه چې طالبانو واک ترلاسه کړو، نو د هغوی له ویرې هم زیاتره خلکو وطن پرېښودو. او بیا چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد د امن او استحکام لپاره ورغلل، نو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او بدامنۍ له وجې هم د خلکو د وطن نه د وتلو لړۍ جاری پاتې شوه. اوس چې په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی او نړیوالو ځواکونو هم په دې هیواد کې خپل جنگي مشن ختم کړی، لا هم بدامنۍ ختمه شوې نه ده، بلکې اوس پکې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د اسلامي دولت یا داعش په نوم نوې وسلوالې ډلې هم ترهګر بریدونه شروع کړي دي، چې له وجې افغان ولس ډیر اندېښمن شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو په خیبر ایجنسی کې د جمرود پریس کلب کلتوري څانګې او د جمرود ادبي ټولنې لخوا د امن پر موضوع یو مشاعره وشوه چې د سیمې یو شمېر شاعرانو او لیکوالو ګډون پکې وکړ. دغه مشاعرې ته په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری هم ورغلی وو او موږ ته پرې دا رپورټ را لېږلی دی.
اوس د جمرود د سیمې یو بل زلمی شاعر ریاض پریدی صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم د امن په حواله کیسې لیکلي وي چې موږ ته واوري.
نور خلق په مینا محبت باندې مړیږي نه، استاسو جنگونه دي زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوی پښتنو، صدر باندې شوی پښتنو، استاسو په کابل کې مدو مدو جنگونه دي، استاسو په کونړ کې تل جڑا دا او ویرونه دي، استاسو په خبر کې دندوکار دی او بمونه دي، استاسو د سواد په لمبو سوی نخترونه دي، ستاسو زړه نه کھانی دی په ځان باندې خوګی گینا، ستاسو دا جنگونه دی زیاتی گی او کمی گینا، صدر باندې شوی پختنو، صدر باندې شوی پختنو.
ز نفیس افریدی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی هم د امن په حواله کلام لیکلی چې مونږ ته واوري. نفیس افریدی،
نور د هر قسم جنگونو مې نفرت ته، یو د سترګو جنگ کوم دا مې عادت ته، نوم د کرکې د فساد دی جنگ دی ورکشی، او نوم د امن دی په کار خو محبت دی. مینه مینه نشته د لالچ کیسې تر څنګ راوړي، او دلته چې د امن په نوم راشي هغه جنگ راوړي، او ناوې د وطن مو د بارودو بوی خستې دی، ناوې د وطن مو د بارودو بوی خستې دی، او هغه زلمی کوم دی چې غاړې ته لونګ راوړي.
د امن مشاعرې صدر پروفیسر ډاکټر محمد اسلم تاثیر صاحب ته خواست کوم چې د امن په موضوع په دغه موقع باندې خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي.
امن کی جهان خره، خیر کی هر انسان خره، جنگ د بد حالی سبب ورکی نوم نخان خره، امن د دنیا د خوشحالی لري سامان، امن 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 غواړم امن په جهان، امن د تعلیم رڼا، امن خوشحالی خندا، امن د بهار زیره، امن د ژوندون بقا، متل دی وس پرلی د امن را مشه خزان، امن 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 غواړم امن په جهان.
زه انجینیر جهانگیر جنون صاحب ته خواست کوم چې هغوی مونږ د امن په حواله باندې په خپل کلام باندې ونمانځي.
سره د علم هر سړی جاهل دی پته نه لګي، او یو پښتون د بل پښتون قاتل دی پته نه لګي. دی زمونږ په منځ کې چې قاتل زمونږ د وینو دی، او څوک دی د کوم ځای دی او کوم خیل دی پته نه لګي.
اوریدونکو په جمرود کې د خیبر ایجنسی په جمرود کې د شوې مشاعرې یو څو برخې تاسو اوریدئ.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي د ذکر ورکو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانب دارا چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ور کی ا دے حکومت تعریف بن گئی او چکیم تا بیا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دے درمی ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا صدی دا صدی دا خبر کی
سخت دریزی چھ دا کنا کہ پ معاشرہ کی دنن موجود او کد سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دے خزائر دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
او سوریدونکو د مشال رادیو یو بل غونی خبرونه د تاریخ پانه تاسو ته ورو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان یې جوړوي گران اوریدن کو دا تاریخ پانه کې بنن د پښتونخوا په خوره دا یوسف زو او دا مغولو هغه جنگ په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1518 پغم اتیایم کې دا مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی او چرته چې دا مغول لخر د ډیر تاوان سره مخ شوی او هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او اوخیار جرنیل بیربل سره د سوال لس نور سپه سالار مړ شوی او ویل کیږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخر په زرګونو سپایا پیاوش پکی وجلی شوی دغه شان د یوسف زو د کام په حق له بهم د تاریخ پوهانو سره خبرې کو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی د دوی مشران سوکو او بیا دوی دلته ځای خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړی دي په هغه بهم معلومات درکو دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندستان حمله کوله نو د پښتنو یوسف زو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو د پاره د یوسف زو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسف زو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نشوي تاریخ پوه او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې سیړنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شیو چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسف زو ته ماته شوی و
یوسف زو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو بیا په 1501 کې دی پیشو شکستو کړو یوسف زو او اکبر بچا په دغه علاقه قبضه وکړه خو په دغه موقع د یوسف زو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د شنغری سوا نو شرکلا چې ته موږ وایي دغه هغه ته پیشو او اطاعت قبول کو سره د ملک میرویس خان سره د ملک سرغن خان کالو خان ایزان سره یې رمالی تور باندې بوتلو چیرې یوسف بیا بغاوتونه کی
خو بیا د یوسف زو د اکبر باچا سر دښمنی نور هم زیاته شو او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په منځ کې د اختلاف د پیرو خان او اخوند دروازه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو
چې کله د پیرو خان او د دلته مقامی اخوند دروازه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو د یوسف زو ډلې چې د کمزوري شو په 1581 کې د باړي په مقامی او جنگ شو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر قتل عام
هغه وایي چې په کال 1518 اتیایم کې یوسف زی یو شوی وو او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج ته لوی نقصان رسولی وو
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا دا او دغلته یو غر دی چې هغه تر ملندرې پیل شي او اوس خلک بیربل ته هم وي دغلته په 1518 تیم کې چې کوم جنگ شوی وو یوسف زو او د مغولو د مغولو کې جنرال دین خان کوکا کو ورتري بیربل او ابو الفضل و سره بل طرف ته چې کوم نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ دي یوسف زو له طرفه الداد خان عمر خان دا ډیر یو خونریز تصادم شیو چې پدې کې تلویخ زرا د سیوا د مغول د تاریخ مطابق تلویخ زرا د سیوا سره د سوار له جرنیلانو دغه ته مغول فوج په یوش پکې قتل شیو جنرال زین خان ابو بدل او یوسف خان سره چې کوم نه دی بچ پاتې شو لاړه
دا تاریخ استاد او سیلنکار پروفیسور نصیر الدین دا بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسف زو د لاسا شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لویو چې هغه په خپل د اټک کلی تراغلو او د یوسف زو مقابله د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د ټک نتر په بو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک درادارې سره سره دوی به د یوسف زو سره وخت په وخت جنگونه هم
کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو، نو بیا دوی دلته کښې په دا اټک په کلا کښې وو اکبر، او هغه بیا تپوس کو چېر د دوی مقابله کښې زه څوک راولم. نو بیا ورته چا وویل چې دغه شانتې یو سردار دی د خټکو او د هغه نوم اکبر خان دی، نو هغه ته یې بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوالې تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسف زی د خیبر پختونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي، او دغه په پختونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼلې شي. خو بیا یوسف زی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي؟ نو په ځواب کې فرهاد علی خاور وایي چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیګ په کابل کې دا یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل، نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پېښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته په اشنغر دوابه کې د اوسېدو دپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخله کړې شوه او د پېښور ته راغله. دغه زمانه کې په پېښور د لزاک د مغلو ګزارو قابد وو، هغې دوی ته ارکلي وي او دوی له دوابه علاقه د اوسېدو دپاره ورکړه. دوابه علاقه دي لږ په کلا شو په دمشق نو دې زمانه کښې بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقه وه چې کومه د شلمانو په قبضه کښې وه چې هغې سواتیان باندې هم یادېږي، په سوات هم قابض وو او په اشنغر هم دې قابض وو.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وایي چې یوسفزی د مخکې نه په پښتونخوا کې آباد وو، او د ده په وینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو، نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی قام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ مهمات جو کړی دی، نو هغې کښې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روان وو، نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد وو. او دغه وجه ده چې بادرشاه میاسب وایي چې دا خبره غلطه ده چې کهې دوی دلته نه دي راغلي، دوی دلته هم زاړه دلته کښې وو او څه پکښې پاتې وو، ټول تللي نه دي. اوس چې دا دوی کوم وخت کښې واپس لاړه کندهار طرف ته او هلته کښې چې کوم دی نو بیا کندهار نه بیا راغلې کابل ته، نو دا مایګریشن د دې قبیلو د پښتنو همیشه شوی دی.
فرهاد علي خاور وایي د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډېر زر په اشنغر او خواشا سیمو کې یو طاقتور او زورور قام ثابت شو، او د درزاک زیات تر سیمه په ولکه کښې اخیستو وروستو یې د سوات سلطان ویس ته د تانې په مقام ماته ورکړه، او دغه شان د مردان، سواد، دیر، بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
سوات یې حمله وکړه، پنځلس دي ملکن تانې په مقام باندې یو ډېر جنګ وشو، او د هغه جنګ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان ویس د ماتې سره مخ شو او دغلته نه هغه په تېښته لاړو او په دغه خاوره باندې د یوسفزو یوسفزی قابض شو. تاڼه کښې مرکز جوړ کړو په 1500 کښې، دوی بیا د کاچن په مقام باندې د لزاک قوم چې دلته قابض وو د مغل بادبار وو هغوی له شکست ورکړو، او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک، توابه، بونیر، دیر، باجوړ، اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علی خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تېرېدو، نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نه وو، او د مغلو لښکر ته د استقبال دپاره د پنجکولې د سیند غاړې ته تللي وو، چې بیا وروستو بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
کله بابر راغی نو دوی دونه طاقتور نه وو، دوی دغه وخت کښې په تاڼه باندې پراته وو، اشنغر دوی قبضه کړی وو، دغلته نور یوسفزی آباد وو. او بابر چې کله راغی نو دوی د هغوی استقبال کړی وو، دوی هغوی سره مقابله نه وه کړې. بابر په تصدی بابري کښې وایي چې یاره دوی کله راغله نو مونږ بابر وایي چې دوی شاه منصور مالا دعوت وکړو او هغه توعه مې راله پنجکوړې ته راوړو. بابر وایي چې ما په دغه باندې دوی ته د رشتې دغه وکړو چې یاره تاسو خپلې لور زما حرم کښې داخله کړې. بابر سره دغه ځای نه بیا 2000 سبزیم د هندوستان کې د دلی د پته کولو لپاره تللي وو.
دا ملک احمد خان په حکله د تاریخ کتابونه لیکي چې کله میرزا الغ بیګ
د یوسف زو ټول مشران بندي کړل، هغه ویته د مرګ سزا وورولا. نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغبیک ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علي خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي،
ملک احمد خان خو یو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کلا د کابل نه به دخل کړی شي په 1490 کې. نو د عمر هغه وخت کې سکم ډیر ښکاله او د دې په قیادت کې دا ټول ټګل چې کندې نه ده په قیادت شوی دی. او په پیندل سوا شل کې چې کله د دلزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډیر لوی جرګه وشو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د آزاد ریاست ځان کې د مغولو په تحریر کې موجود دی. دا 24 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و. د مزار د ملکان د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابه کو حکومت د دې یادگار جوړو یو د پکبر باندې یو مزار جوړو.
یوسف زی چې زیات تر پسواد دیر مردان بونیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې، یعنی کال 1500 شلم نه واخله تر انګریز دور پورې یو آزاد او خود مختار کم پاتې شوی دی. او پسواد او دیر کې د ځنګل ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځنګل ریاست او کم په هیڅ پیژندل کیږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې، نو دی د پښتونخوا پاچا شو. بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړو چې هغې تعداد دوه لکه وو. ډېر تعلیمي ادارې جوړې کړو، هزاران لوکا هزارې قبضه کړه، تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه، تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدود.
دا یوسفزو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسفزو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دوره پورې، او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې، خوشحال خان لار مړ شو همدغه ته په یوسفزو په علاقه کې راوړېدلی وو جنګ یې کو. یو ډېر تاریخي جنګ شوی وو. په دې کې خوشحال خان خپل هم زخمي شوی وو، د مرګ حد ته رسېدلی وو. د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کړو، یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د څه بال بچو سره د نه راواړو یوسفزو خپل علاقې ته په فکرې کې آباد کړو.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي. او دغه شان د فرهاد علي خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی وو. په جلال آباد کې د بې دخلۍ په وده په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دې نه په انګلستان کې د څه وخت کې انګریز راتلو، نو دغلته اتلس ریاست دغلته د یوسفزو آباد وو. هغې کې روهیل کنډ، نجیب الدوله، نجیب الدوله چې کومه نجیب خان نوم باندې دا ثوابه وو، حافظ رحمت خان د روهیل کنډ دغه وو، هغه زموږ د تورو معیار وو. د مردان څه هلته پاتې شوي دي او څو کیم پاکستان دغه شنو څه قومونه دي راوړل دي، هغه چې د ماجر په حیث په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي، هغې هم ځانته یوسفزي وایي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی. او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی، کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسفزو د بهادری او د مغول فوز د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علي خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. او کچری تاسو د پښتنو نورو کامونو او تاریخي ځایونو په حق لا معلومات لري، نو کول شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه اجازت ورکړې. دا خدای پامان.